Radio. Radio Azadi.
سلامونه او درناوی زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده 1404 کال د سلواغی د لوی نولسمه د 2018 کال د فبروري اتمه پیل په مهمو خبرونو کوو. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې 12 کسان مړه او اندرې نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو امنی قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنچخه ولسوالۍ کې له سړک څخه وتلی او یوې کندې ته لوېدلی. ماشومان او ښځې هم په قربانیانو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې ویلي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه بې احتیاطه موټر چلوونکي، د ټرافیکي مقرراتو سره سم عمل نه کول، له حده زیات سرعت، له نورو موټرو څخه غیر ضروري اوښتل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت له زندانونو څخه د 400 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي اعلان کې لیکلي چې 400 افغان بندیان د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت دغه اقدام مننه کړې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیان وو. د پنجمې په ورځ د فبروري په شپږمه هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانونو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د هغه هیواد د مشرتابه لخوا خوشي شوي. متحده عرب اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 40 څخه ډېر افغان بندیان خوشي کړل. ایرانی چارواکي وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلی تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي، عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه په ورځ له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال وېش موافقه نه ده شوې. کته هغه ویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې خپل لومړی لوبه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د بنګلور په چینای سټیډیوم کې د چې د سهار له 10 بجو پیلېږي. افغانستان په شلو اوریزو لوبو کې دوه واره له نیوزیلند سره مخ شوه. لومړی وار نیوزیلند ګټلې او وروستی وار چې د 2024 کال نړیوال جام وو افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له سختو سیالانو سره مخ دی، خو لوبغاړي او دی په میدان کې 200% هڅه کوي څو ښې لوبې وکړي. افغان ټیم د کرکټ د نړیوال جام په ډی ګروپ کې پر نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عرب اماراتو او کاناډا سره مخ دی. خبرنه مو واوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته. راشد خان وایي ټیم یې پوره چمتو دی چې نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. هغه همداراز د نجونو د کرکټ مسله هم مهمه وبلله او ویل د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي باید د امریکا او ایران خبرې بیا پیل شي، خو که امریکا پر ایران برید کوي دوی ځواب ورکوي. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړئ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د ښځو کرکټ د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار وباله. وی ویل چې د لوبغاړي په توګه دای په دې خوښ وي چې هر څوک د افغانستان استازیتوب وکړي. راشد خان دا خبره د کرکټ د نړیوال جام تر لومړنۍ لوبې مخکې په یو خبري کانفرنس کې د ښځو د کرکټ اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. هغه زیاته کړه
Oh, well, definitely, you know, I feel like that's a kind of criteria for I think being a full member, I think.
The khazu cricket zma pand bashpad gali tob la miyaruna tskhadi ICC aw da Afghanistan cricket board khpuigi khum khokhyu che har chok par padao ki da Afghanistan asaz wali kawi da da wiar she bada khuda dawal prekri de cricket board aw de cricket nare wale shura di zini waqtuna de lubari patoga dir saz muk bwa ki newi aw mug yawaz par ha shayano tamarkuz kawu che control kawale sho
in the control
da Afghanistan khazina cricket haran د طالبانو له واکمنې دورسته هیواد پریخه او د مال په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د ښځو د کرکټ او ورزش ممنوعیت د افغانستان د نړیوال کرکټ د دریز لپاره یو مهم او لانجمنه موضوع ګرځېدلې. تیر کال د افغانستان یوې پخوانۍ کرکټرې فیروزې امیری د نارینهوو له ملي ټیم وغوښتل چې د ښځو د کرکټ ملاتړ وکړي. هغې ویلي وو د نارینهوو لوبډله د خپل شهرت او نفوذ له امله کولی شي د ښځو د کرکټ لپاره غږ پورته کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې له واکمنېدو وروسته نه یوازې کرکټ بلکې د ښځو هر ډول سپورت بند کړ. د دې سختې پالیسۍ له کبله د افغانستان ګڼې کرکټران او فوټبالران د نورو هیوادونو په مرسته له افغانستانه ووتلې او دمګړې په جلاوطنۍ کې خپل سپورت کوي. د کرکټ د نړیوال شورا ICC د ژمنې په اساس د 2025 کال د ښځو نړیوال جام او د ښځو شلووریز نړیوال جام پر مهال افغان جلاوطنۍ کرکټران په څو پروګرامونو کې ولیدل شوي. که څه هم د افغانستان د جنو ورزشکارانو مخه په تیرو کلو کې هم د بیلابیلو دودیزو او سیاسي ملوظاتو په سبب نیول شوي، خو د نارینهو ټیم بیا ګڼې لاسته راوړنې کړي. افغان لوبډله د 2024 کال د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې تر نیمه پای لوبې ورسېد. راشد خان د 2026 کال د کرکټ په نړیوال جام کې له نیوزیلینډ سره تر لوبې مخکې شنبه په ماښام په خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې پوره چمتو دی او د دې خبره 200% هڅه کوي.
وی هاف ټف اپوزیشنز بټ سټیل یو هاف ټو کیپ دټ بیلیو ان یورسلف اند
موږ سخت سیالان لرو، خو بیا هم موږ میدان کې خپل هڅه کوو. موږ 2023 کال کې هم دا ثابت کړه او قوي ټیمونه مو مات کړل. موږ په ځان ډاډه یو، خو باید یقیني کړو چې په سم وخت کې سم کار وکړو. تر ټولو مهمه چې خپل کرکټ خوند واخلو. موږ د هر سیال په وړاندې ډګر ته ښکته کیږو، بل 200% هڅه کوو او بیا به نتیجه
وګورو.
افغان ټیم دا ور د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلووریز جام په ډی ګروپ کې له سختو سیالانو سره مخ دی. نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا. له نیوزیلند سره لوبه په چنای کې ده. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي، عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه پر ورځ له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقه ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکو غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال وېش موافقه نه ده شوې. که څه هم هغه وویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. راغشي وویل نه اوس او نه هم په راتلونکي کې د توغندیو په اړه خبرې کېدای شي، ځکه چې دا یو دفاعي مسله ده. د یورانیمو د بډاینې درول د ایران له نظره د خبرو وړ نه ده. عراقچی زیاته کړه ایران به د امریکا د هر احتمالي برید ځواب ووایي. دغه خبره که پر ایران برید وشي موږ به په سیمه کې متحدو ایالتونو اډې په نښه کړو. د عراقچی څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه راغلې چې د تهران او واشنگتن پلاو د عمان په منځګړیتوب خبرې وکړې. وروسته د امریکا ولسمشر دا خبرې ډېرې ښې وبللې. د ښاغلي ټرمپ له دې څرګندونو سربېره امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. امریکا او ایران داسې وخت خبرې وکړې چې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او جنګي بیړیو حضور زیات شوی او ورسره په ایران د امریکا د احتمالي برید اندېښنې هم اوج ته رسیدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
زه سفی ولستان اجازه ام دلته درنه اجازه غواړم. پاتې پروګرام بزما همکار سلطان محمد سروار مخته یوسیم.
په داس حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې، افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ، پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابع نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوي په ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت خونړی انتحاري برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام تازه. په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادعا رد کړې چې په اسلام آباد کې د روسي حمله تر شا د افغانستان لاس بللې. جمعه د دلوي ولسم له حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حمله مخکې افغانستان ته تللې راغلي. له دې مخکې د پاکستان د کورنۍ او چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پر لپسې سفرونه کړي وو. خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسم خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې لغلي د پاکستان له لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري، او دا چې پاکستاني چارواکي د دغه سي عجولانه څرګندونو له کبله پر خپلو امنیتي ناغېړیو پرده نه شي اچولی او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولی شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي که ریښتیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شوی، نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي؟ تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکی یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د چارسدې سیمې اوسیدونکی و. په راپور کې دا شوي چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تېرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړې. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات وشوه چې له امله یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې 1 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 1 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې، هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لسګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پیل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینې ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او د ردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه داسې فکر کوم که یو نیت دلته موجود دي په سیمه کې یوازې هغه ډلې نه دي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي، نور هېوادونه ته هم دغسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري. نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي، او که دا داسې نه وي نو دغه به د یو ابزار په وسیله یو وسیله به وي چې هر یو هېواد بل هېواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمیع یوسفزی
د بې باورۍ فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده، او داسې نه بریږي چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې راڅرګندې شي.
بیا خو همیشه لیدل کېږي، خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډیر حساس دي او موضوعات ډیر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډیر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. فلحال داسې څوک نه ښکاري چې عملاً بیا راوړاندې شي چې دواړه هیوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د دې پردې شاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنۍ د هغه هېواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسه مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنوی ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غول مریضو کوم مشکل
دی وای د ناروغانو لیک ډیر سخت شوی ځکه لارې لوا وروډه کې دي موټر په سخت ځي او ځینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي تللی د ډیرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوي دي د خوړلو لپاره هیڅ نه لري تر اوسه کومه مرسته هم نه ده شوې خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري زموږ ستونزې ډیرې زیاتې دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلویات الله سم ویلي چې په غور ولایت کې د غوکبن بوربن او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو له امله تړل شوي او لانه دي پرانیستل شوي په همدې حال کې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړې
زموږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلی دی کوردر ساحه کې بعضې تلفاتونه هم وو چې خلک یې دوه کسان زموږ واورو لاندې شو سفر هم لمندلې لانه دي مالي زیانونه مو د خلکو مالونه او دغه هم لاندې کړي دي خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خرابې کړي دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پېښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوي ولسمه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه هرات غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي چې له امله درې نور کسان ټپیان شوي هم دي نوموړي ویلي چې د دې اورښتونو له امله لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شوي او کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړي یا د ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نه شي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي له دې دوو نه وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 1450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي 360 کورونه زیانمن شوي او 640 سروي هم له منځه تللي تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو او واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو او خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي څو د سختي یخنۍ له امله له لا زیات او زیانونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي
خوستی کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یاد ولایت کې د گازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي دوی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د گازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه یې ډیره برخه ضایع کیږي د کروندګرو په خبره چې که د گازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینې هم برابر شي نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې
د خوست یو شمېر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډېرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بېلابېلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلې شي د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لویو فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي خوست یو تن کروندګر سید الله مشال رادیو ته وویل
هیواد کې دننه فابریکې جوړې شي بزګرونو نه حاصل ارټیل شي د گزارو دلته پروسس شي یخ په هیواد کې دننه ځوانونو ته کور زمينه برابره شي بل به بزګرونو ته پنځري پای اوایز یو ترسی بل به دلته به چپکیم شي کې میخ په لغه کې هغه دلته بس یکیږي په گزار کې چې کین خوراکي توګه ته ضرورت دی په چې پروسس شي په دا کې بسنه کې
افغانستان له هغوی وادونه دی چې گازر پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي خو دا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی نو ډېره برخه یې خرابیږي یو بل کروندګر امیرالله وایي
زره د بزګرنو ته داسې شی نشته چې مقصد دی په روسیس کې یا مقصد خپله هغه وکړي پانګونه وکړي همې کې دولت نه د غوښتنه دوی د تجارتونو نه د غوښتنه چې مقصد فابریکې جوړې کړي مقصد چې موږ یې ستاسو ګجارې ویل ولته خرڅ کړي
خوستی کروندګر زیاتوي سره لدې چې د دې ځای ګازرې په خوند او رنګ کې بېساري دي خو د ساتنې او پروسس د امکاناتو د نشتون له کبله په داسې بیه پلوري چې ځینې وختونه ورباندې شوی لګښت هم نشي پوره کولی یو بل کروندګر رحمت ولي وویل
مشکل سره دی لکه چې ارزون باید دی دومره ګټه یې نشته چې لکه دغه هیڅ چې لګیا دی دا ډېر په ستړي او لوک وي خو بزور ته چې لوړ شي په نه بیا نه ووځي
بلور ته د خوز د کرنی ریاست مسؤلین وای چې لکروندګر سره په ځانګړي ډول د غازرو د حاصلاتو په خکولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوز کې د بیلابیلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوی شیر محمد زبی په دې اړه وویل،
مختلفو بخشو کې هغو ته عامه آګاهي ورکړې ده، هغو ته پوهاوی ورکړی، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د غازرو له کښت او کرز څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې د دوی ضرورت په هغه بخش کې همکاري ورسره کړی ده.
یاد دیوی سره له دې چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د ګازرو د حاصلاتو لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري، خود خوست مرکز اړوند د شمال تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د ګازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې لکبلې خلک ډیر خوښوي او د خرڅانې لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوې. دغه شرکت زیاته کړې چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 200 کیلو ولټ وارداتي برېښنا لېږدېدونکې کرښه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعاله شوې چې د کابل او 12 نورو ولایتونو اوسېدونکي له وارداتي برېښنا بې برخې کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تروسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسمت الله دی چې وایي د دوی برېښنا لپاره راهیسی پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیره کړې ده. د جمعې په ورځ د دلوې په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د وروستۍ پرچاوي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 5 بجې چې برق تلې، تروسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ضرورت وی. خو بس سلیری ساعت اوس پورا شل چې یو سکند نم برق نو مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل ښار ځینی اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وایي چې د پنځ شنبه راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیات سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلورو ساعتو کې موږ یوازې یو ساعت برق لري کموال د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلورو ساعتو کې موږ یوازې یو ساعت برق لري نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنجشنبه په ورځ د دلوې په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای لکار ولیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردک، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محروم سوي دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دلوې میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لارې د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل سوي ده. ښاغلی حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، کیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره، د پنجاب پل بندشوی، پنجاب، ابقول، کرمان لاری او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لاری د واورې ورښت محدود لید قوي بادونو او توپانونو لامل په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوی دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها رای اورکاور بند است کې رای خود شهر فیلسکو با تمام ولسوالی‌ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالیو او د فیروزکو مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دي. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروسکو کې درملنه یې ناممکنه ده کابل ته لېږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورمه اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان شوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي.
په کابل کې یو افغان ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په خبره یې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبره ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه:
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي یا د استفادې وړ نه وي نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو په خونه مرتخش دي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کینولی و. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښښ کېدلی و په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قیه به مورته ورکوله، په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم سنف وو همغه نوم به بېرته پې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول وایس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري:
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلیرویشت ساعته.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه خوشاله ده، خو چې خپل د مکتب سره خلاص ولم، ما ویلې ده به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپل بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانه تشوي.
و بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق به خیل ته وړ کایم، راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ادارې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډیو به مې اوریدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او کترو سپورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي.
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبريال کې دی. خو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی. او غوښتل مې چې په اندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانې او د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل هغه خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته دی او د دې په ځای چې لویم ځکه ونیسي، یعنی پراخم ځکه ونیسي، مخپورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دي مونږ، خو دلته چې یو دا یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشتون د بل اقتصادي مشکلات، لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته د یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړ کی هغه کې هغه فارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد هوا کې، دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ای ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته، په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، هغه همدا چې پلاستیکي به کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرې سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله د شپارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا، ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي، دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پې کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي، نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مزکه ده؟
ما خو اته تجربه مزکه ده، شخصي اته تجربه مزکه ده، او پدې کې بیا نور او خاطه تجربه نور بیا پدې قانې در سره.
نو د خوشپاره تجربه به خې ډېر مزکه ده،
و زمکه به خې ډېر ده، شپاره تجربه ده، خو دلته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا څه کم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی بیا په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخې دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لاره بنده ده، رومي بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه؟
ډیره ځمکه نه خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل دا کی من دغه څلور جری به باغ د دقانې کی او یو پنځه پنځه نیم جری به خالید مکی
اغه مزکه چې خالید پهغه کې چی کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالید مکه کې چې دا اول فصل چې منګه غنم پکې کړو او هغه تر څنګ لګنور خالید مکه پریزو سی او جریب کداري او نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کړو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وات راشواله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو دغه غنم کرو غنم پیاچې په جوزا اخرو کېری بلکیږي اچ وری بل شي نظمکه بیا ښه وبکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کیشیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
د دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدس سینه په سینه لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی د کډال تاول کې مروا جنا والا او دا غنم کرنه خو د پلار او د نکنم د چ پاتې د موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په دغه ځای کې را لوي شي کوم چې ملي دلیا ما غتي موږ کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت دی
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس جمعی دی او په کابل کې سکل خیواورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواورې نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته ګامو بکلی او شخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د چې تال ورته وای د جوی ماینز د نیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او قادې خراسان دی او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅ
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت په دې ول چې دا د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اج په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افنو انګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راوړي د دې په پرتله و د ځمکې حاصل خره لکه سعودي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امه چې یو کله یو شی ادنی مولو سوالی بنی کیگی یا پا یو پرولو سوالی کیگی یا سو کلو بنی کیگی دغه سلور پینزه کال بیخی دیر شوی دی دا بارانو نالکه داغا اقلیم بیخی بدل شوید
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو
د اغه ځینې ډولونه میوي چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي، منې، زردالو، ګیلاس، اغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی؟
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي، خو چې ما غل نرته دي چې اغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي، ګیلاس یې شي دي، اغه منې یې شي دي، اغه خو بادام یې شي، نو ډیر ښه نتیجه ورکړي. که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېرې، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي؟
هغه خو موږ خپله غواړو، سږ کال یې یو پټای دغه تمنیت کړی دی، د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګډې وډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سکه لاړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس، نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي سره، هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کېږي، لکه بادام یې په هغه پټي کې ښایي، توتې مې ښایي، چنارې مې ښایي، داری پاره یې الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي، نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، یا کمه دي چې تا م سړی تې لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو، موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپلې ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي، که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي، دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویشت کیلو بادام کوي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، په هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي، نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړې دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو خو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه غانګورو به اصلم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیټ ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته د سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادامې غونډ پکې کړی دي پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه، د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه، د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه، د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي، ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، او ځکه ونو شاخبوري ما خپل نه در زده سي فکر غواړي، هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس را ولو، د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه ښه تجربه لري په کې، هم هغه دی ونو تراولو، او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه د خپل کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه، او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په ترکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي، نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي اوس باندې د بیل هماغه باندې بس خپله ورته اړو، که څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی ترکتور، د چې پلانوالي باندې دوه نیم کې ایښي، په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي، نو هغلته د غور ایشي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا ترکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي، او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونه ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي، ویښتان مې په پنځه کې چې ونې ایښي دي اوس دا نوې پاره مې ونې چې کړی دي دی ورته بیا خلک همدا ترکتور بنې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کول به
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي
دا بس چې ښې اوبه ورکړي چې په دویم کال باندې بس نښه کوي درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګول یې یخ نه وشي دې سیمه کې واورې کېږي په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده پروس کال یم په ګول باندې واوره وشوله یخ نه و ښه ټایټ حاصل یې ورکړه نو ډېر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه یي او ښه خاورې پاسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پندلسم چې دوی نه شنه شي وي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دی وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا که کومونه کې مرض یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیږي
د ونو پیوند ته خپل کوي کبل څو کوتره غواړي
نه د ونو پیوند خو اسکني پیوند من خپل کوي او غسو سو داوله پیوند دوت چې سو داوله د ورقم غوټي وراچي ورکی هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکني پیوند د څه چې د یو یو ونه یی د څه کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام یو په کې پیوند کې هغه د نیمایي چې به د ډاټ قایچي کې یا به کم د کې چې تنکې لخت یغه نور شاپونه به د دې خپل د قایچي کې هغه ځای به هغه ډټ کوم ځای قایچي دي کارا دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سنته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ماچ کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سنچ ورکړي یوه بله کې او د خاټه به تاو کې او ربر ټیپ به تاو کې نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمی لخت دي چې په کې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنه کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو موږ د انګور خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې پرمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ دغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی را هلته ایښي دي سږ کال یو په حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دی هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغییر راغلی تاسو تغییر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښه وو
نه تغییر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې به چې موږ ته به خپل پلرونه وسکې کې چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه به باید مکې کول به کولې ټیکټر به نه ول نو هغه به وخت کې به په غویان ځمکه کول به کېدله اوس په ټیکټرو کېږي هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وخت یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وچي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بدغټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و سلفر ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووښو اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې
ما دا پښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې
په نږدې راتلونکي کې او په لره راتلونکي کې پلان محل او په اوږد محل کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
او فکر ان شاء الله مې خو هیله لرو او فکر مې دا کوي چې په روس کال کې رو خلکو دا دانګورو باغونه نه ده کډیره راځي راځي چې وی چې دغه زیات یو بار دا د وبو ځای ته یو کس یو څو کسانو د چې په پونه ورته تیر کړو قطري سیستم ورته کوو نو ډیر حاصل ورک نو کرا کرا ټول ول چې هم دا فکر کوي چې کرنا سري شي د وبو ځای ځان شي او کوشش روان د ډیر خلکو کار هم شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي کنه مو فکر شته دا اسري کرنې ته فکر شته دا او هم دا غري نږدې راتلونکي کې هم ګیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطري سیستم د لارې وبو کې دا کوم چې موږ اوس وبو ورکو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي وړه ځکه چې کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستره جوړې بخارات کوي چې تاسو دي نو ته خلک کوشش شروع کړی چې دا کرنا طریقي کار هم پیروان کړی دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی د انګورو تاکونو ته قطري سیستم جوړ کړی ډیر ښه نتیجه ورکړې وي کم یو به مصرفولې یو تاکونه ډیر تازه و ستند نه کوله په اسانه بنې زمکه ورته پښتاوه
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطري دی وبو د لګولو سیستم لري؟
نه مخ خپل قطري دی وبو لګولو سیستم نه لرو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه ډیر ښه نتیجه ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې هم دغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دیساب زولسوالي بزګر امان الله تکل وچې د ازادي میلمه په خبرونه کې را سره تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ختمه زنجيري